درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساته خبری مجله کې مو زه اجمل اند الله خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د اختر په دوو ورځو کې اوربند تر ډیره مراد شوی او د کومې لوی امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په اړه وروستۍ پریکړه د افغانستان ملت کوي او ډېر ژر به په دې اړه لویه مشورتي جرګه جوړه سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند پر کرښې د پاکستاني پوځیانو د وروستیو بریدونو د څرنګوالي او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. او د ایران چارواکي وایي د یوې امریکا میشتې مخالفې سیاسي ډلې مشر یې نیولی چې په ایران کې پر یوه جومات په برید کې په لاس لرلو تورن دی. د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په اړه وروستۍ پریکړه د افغانستان ملت کوي او ډېر ژر به په دې اړه لویه مشورتي جرګه جوړه سي. ښاغلي غنی دا خبره نن سمنګان ولایت ته د سفر پر مهال وکړه. د سمنګان مرکز ایبک ښار په سرطان میاشت کې د یوې خونړۍ حمله شاهد و چې طالبانو یې مسؤلیت واخیست. په هغه برید کې دیارلس تنه وژل شول چې یوولس یې د ملي امنیت کارکوونکي وو او یا تنه هم په هغه برید کې ټپیان شوي وو. تر دې یوه ورځ دمخه ښاغلي غنی وویل چې د څلور سوه طالب بندیانو خوشي کېدل د صلاحیتونو څخه نه دی او په دې اړه د مشورتي او بخښې د مشورې اخیستلو لپاره مشورتي لویه جرګه رابولي. د ولسمشر غنی په خبره دغه بندیان لوی جرمي دوسیه لري. د افغانستان حکومت تر اوسه 4600 طالب بندیان خوشي کړي دي. طالبانو ویلي چې که افغان چارواکي ټول بندیان خوشي کړي تر اختر وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند پر کرښې د پاکستاني پوځیانو د وروستیو بریدونو د څرنګوالي او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. دغه وزارت نن په یوې اعلامیه کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د زمري د نهمې نیټې راکټې بریدونه په کلکه غندلې او په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. په هغو بریدونو کې د ځایي چارواکو په خبره 14 افغان ملکیان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د بهرنیو چارو وزارت نننۍ اعلامیه زیاتوي چې ډیپلوماتیکې حل لارې د ټول پیښو د مخنیوي لپاره اغیزمنې تمامېدای سي. که څه هم د غونډې د جوړېدو د وخت په اړه څه نه دي ویل سوي خو افغان چارواکي وایي په دې غونډه کې به له پاکستاني لوري سره په کونړ، ننګرهار او کندهار کې د پاکستان د پوځیانو لخوا وروستي بریدونه وارزول سي او د مخنیوي لارې چارې به یې ولټول سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم پرون په اسلام آباد کې ویلي چې له افغانستان سره دا لانجه باید په کراري هوار سي. شپارستانه د اورښتونو او سیلابونو لکه په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. دا پیښه د چارواکو په خبره د شوی ولسوالۍ په قلاتک سیمه کې نن سهار شوی ده. د ننګرهار د والی وین عطاولا خوګرنی ازادي راډیو ته ویل چې ډېرې وژل شوی کوچنیان دي.
متاسفانه د دې سیلابونو له امله یو میرمن په ګډون شپارس ماشومان شهیدان شوي دي چې د یو ماشوم جسد اوس هم لا درک دی او څلور نور ماشومان ټپیان شوي هم دي. لسګونه کورونه تخریب شوي دي او تر څنګ یې سکونه جریبه کرانیزه او نور ځمکې سیلابونو وړي دي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د زیانونو د ارزونې او مرسته رسونې لپاره یوه ډله سیمې ته رسېدلې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران چارواکي وایي د امریکا میشتې مخالفې سیاسي ډلې مشر یې نیولی چې په ایران کې پر یوه جومات په برید کې په لاس لرلو تورن دی. په دې برید کې چې په 2008 کال کې د ایران په شیراز ښار کې شوی و 14 کسان وژل شوي او څه باندې 200 نور ټپیان شوي ول. د ایران د استخباراتو وزارت نن وویل چې د توندر په نوم د دغې ډلې مشر جمشید شارمحتی نیولی دی. د ایران د دولتي تلویزیون په راپور کې نه دی ویل شوي چې دا کس څه وخت او چیرې نیول شوی دی. د عربي نړۍ لمړنۍ اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ. د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د عربي متحده اماراتو د سولې ایزو اټومي تاسیساتو فعالیت په بریالیتوب سره پیل شو. هغه وایي د براکا په نوم د دې بټۍ له څلورو ریاکتورونو څخه یو ته یې اټومي سونتوکي په بریالیتوب سره ورسېدل. نوموړی زیاتوي د دې فعالیت هدف په خوندي او ډاډمنه توګه د دې هېواد د انرژي د یو پر څلورمې برخې ارتیا پورا کول دي. د دې دستګه څلور نوې سلنه بشپړه سوي ده او راپورونه وایي چې لومړی او دوهم ریاکتورونه د فعالیت لپاره چمتو دي. دغه بټۍ د دوبۍ په 280 کیلومتر کې موقعیت لري. د جنوبي کوریا د برېښنا شرکت د براکا پروژې عمده قرارداد دی. او د مسیحیانو د یوې کلیسا کشش لی منهی نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې ونیول سو. دغه تیا کلن کس د کورونا ویروس په اړه د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن سوی دی. څارنوالان وایي په لومړي سر کې د شین چیونجی کلیسا اقداماتو د کورونا ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې ځنډنې کړې. د چارواکو په خبره د جولای تر 19 پورې په جنوبي کوریا کې په کورونا ویروس د ټولو اخته سوي کسانو 18% په همدې کلیسا پورې اړوند کسان وو. په دې هیواد کې څه باندې 4300 تنه په کرونا ویروس اخته شوي دي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د اوربند له پایل سره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. پر دې سروې راوړئ چې د نامتو افغان ادیب او سیاستوال سلیمان لایق تدفین د مراسمو لپاره ځانګړی حکومتي کمیسون جوړیږي. تا به مو اوري چې د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د هغه چشنیوي له اصل امریکایي چې په متحده ایالاتو کې په تروریستي حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړې ده. ټیک ټاک اپلیکیشن چې وړي ویډیو غانې خبروي ممکن په امریکا کې منشي. ولی دا بام په یو ریپورت کې در وورو که وختو نور ریپورتونه هم لرو لمک سره اوسه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربند له پایل نه تر دې مهاله په ټول افغانستان کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. د دې وزارت ویان طارق حریان نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالات کې دي. خاطر پردیس د کابل ښار واټونو ته وتلی او له خلکو سره یې د اوسني اوربند په اړه خبرې کړې.
لوی اختر او د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ اوربند. بختیار په کابل کې د اختر په دویم ورځ لکوره په چکر راوتلی هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دا دوه ورځې اوربند چې وشو د اختر په ورځو کې موږ ته ډیره د خوشحالۍ ورځ وه چون چې د اوربند په ورځو کې خلک د امنیت او د آرامۍ احساس کوي. نو زه غواړم د دواړو جناونه چې هر وخت همداسې د اوربند په اړه فکر وکړي تر څو خلک همدغسې خوشحاله او آرامه ژوند ولري.
عرفان چې له خپلو ملګرو سره ښار ته راغلی وایي کاش دا اوربند تل لپاره وي.
خوش طالبان اور بند اعلان کو اس کولے چې خپل اختر خپ خوشاله کې تیر.
طالبان په لوی اختر کې افغان امنیتی ځواکونو سر اور بند اعلان کړ چې د هیواد دننه او بهري هر کلی وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اور بند له پیل تر دا مهاله هیڅ یو امنیتی پیښه نه درامسته شوی. د دې وزارت ویان طارق آریان د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل یوازې د اختر په شپه په لوګر ولایت کې وغمی زرامسته شو چې د طالبانو کار وو.
از دې روز کې آغاز
د ویلی تیر ورځ راپدې خو تر اوسه کوم ستر امنیتي پیښه نه درامسته شوې. او له بده مرغه د اختر په شپه طالبانو په لوګر ولایت کې وغمی زرامسته کړ چې په ترڅ کې ګڼ شمېر افغانان تمرګ شو بلوا وخته. مونږ هیله لرو چې د اختر تر پای د غوربند په سمه توګه دوام ومومي او له اختر وروسته هم د افغانانو غوښتنې ته لبیک وویل شي. لیدل کېږي چې د تیر کوچنی او اوسني لوی اختر ترمنځ د امنیتي پیښو له اړخه کوم ځانګړی توپیر نشته. د تیر کوچنی اختر په دویمه ورځ هم د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي وو چې هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. یوازې په تیر اختر کې د یو هوان مرمۍ له کبله چې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې لګېدلې وه په ترڅ کې څلور کس مړه شوي وو او نور ټپیان وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وی افغان حکومت د اوربند د غزیدو غوښتون کړي او باید اوربند وغزیږي. د ښاغلي آریان په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسمشر د فرمان لمخې په دفاعي حال کې دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکو په لوګر ولایت کې درامسته شوې پیښې مسؤلیت پر طالبانو واچوه خو طالبانو بیا دغه برید غندلی ویلي دي چې دا د دوی کار نه و. د راپورونو له مخې تېره ورځ چې د اختر لومړۍ ورځ وه د افغانستان په 24 ولایتونو کې هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د اختر په دوو ورځو کې لاغې چې اوربند ټینګ شوی کومه لوی امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. خلک د دې کراری یو نسبي آرامۍ ناخوښتي خو د اوربند د غځېدو غوښتنه کوي. په کونړ کې زموږ خبریال څو کسانو سره غږېدلې او دا رپورټ یې راستولې د روح الله انوري رپورټ اورو.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ریاست جمهوریت افغانستان نه او دارنګ د مخالفین نه چې د اوربند اعلان وکړو موږ ته ډیر ممنون او مشکوري غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامدار توګه باندې اوربند شي، بین الافغانی مذاکرات پیل شي او د آرام او د سوکالی جون مسلمانان تیر کی.
د یاد شورا مرستیل مولوی عبید الله بهاری وای اوربند تل کې دو سره د سول راتلو ته هم د خلکو هلی زیات شوی دی.
د دوالو لورونه چې د طالبانو او د حکومت د لورونه د ورځنی اوربند اعلان شو په دې باندې ډیر خوښیم. الله دې وکړي چې دغه اوربند ټینګ شي او د دوالو نه مې غوښتنه ده چې دغه اوربند لا پسې اوږد کړي. د دې لپاره چې د صلح خبر روان دي نو دا به د صلح لپاره لومړنی قدم شي او یقینا موږ ټول افغانان د صلح ته تګی ناست یو. نو په حقیقت کې دغه اوربند زمونږه د امیدونو یو لار ده چې زمونږه امیدونه پیدا کیږي صلح ته.
دا علماو په خبره چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي، نو په جنگ کې خکیل خواو ته په کار دي چې د جګړو او افغان وژنې په ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي.
د دې لپاره چې زمونږ افغانانو نه دا ټول یو بل سره کوغه ملي اردو دا او کوغه عوام دي او کوم مخالفین دي دا ټول افغانان دي. موږ غواړو چې دا افغانانو ویني بند شي.
عام خلک هم په اعلان شوی اوربند خوختي. د دوی په خبره چې په نور وخترونو کې به تل ورسره هم دا ویره و چې په جمعات یا بلځای کې به چاودنه کیږي او یا به هم لکومې خوا د هوان او توپ ګولې راځي او دوی ته به زیان رسوي، خو اوس له ویرې پرته اختر لمانځي. موسی او عبدالرحیم وای
سره همدغه فکر وو چې چرته مرمۍ را نشي یا چاودنه و نشي او نن د اختر دویمه ورځ ده. خپلو خپلوانو سره اختر ډیر په خوشحالۍ سره لمانځو.
په تیرو کلونو کې به چې کوم اختر موږ لمانځلو موږ به په یاري سره لمانځلو. موږ به یریدلو چې اوس په کوم طرف نه مرمۍ راځي او موږ ته به زیان رسیږي. خو خوشبختانه دا سو اخترونه چې اوربند اعلانېږي نو موږ خپل اخترونه په خوشحالۍ سره تیرو.
په افغانستان کې د لوی اختر په درې ورځو کې په داسې حال کې اوربند اعلان شوی چې د تلپاتې سولې راتلو لپاره هم هڅې روانې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نامتو افغان شاعر، ادیب او سیاستوال سلیمان لایق د تدفین د مراسمو لپاره ځانګړی حکومتي کمیسون جوړیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي فقید لایق تیر کال په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی وو او د همدې ټپونو له امله یې تیره ورځ د جرمني په یو روغتون کې سا ورکړه. افغان فرهنګیان او ادبپال د سلیمان لایق مړینه د افغانستان فرهنګ، ادب او هنر ته ضایع بولي. خاطر پردیس له کابل نور جزئیات راکوي.
نامتو افغان شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې ومړ. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د سلیمان لایق د جنازې او خاورو ته د سپارن لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړیږي. د دې وزارت وایان صابر مومند د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل
حکومت په بشپړ توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. هم د اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسون باندې کار روان دی چې د تدفین مراسمو لپاره یو کمیسون جوړ شي.
د خاغلی مومند په خبره د سلیمان لایق کورنۍ تر اوسه نه ده تایید کړی چې د نوموړي جنازه به افغانستان ته راوړل کیږي کنه. له دې وړاندې د سلیمان لایق زوی غرزی لایق پر خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تایید کړي خو افغانستان ته د جنازې د انتقال څه نه ویلي. دا چې د سلیمان لایق مړی به کله له جرمني افغانستان ته لیږدول کیږي مونږ د کورنۍ لغړو په دې اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې
بریالی نه شو. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو راوروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت د خوشحالۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر کیسه لیکوال ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په دې روښپګو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی ازادي رادیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو دری ژبو د شیر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمیر چاپ شوي آثار پرې خودل.
د شیرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونو د کیسې نو لایق د سیاست نه ډیر د باندې د ادب حاوی شو. یعنی په عوامو په حساب باندې ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پرونی قدمونه لایق نه اخیستې نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. خو هغه قومونه ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک ونه لري هغه خوارېږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي، که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي. سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1909 هجري لمریز کال د تلې په 28مه نېټه د پکتیکا ولایت د مرکز خرنې په امینخیلو کلي کې وزېږېد. سلیمان لایق پر فرهنګي کارونو سربېره سیاسي فعالیتونه هم درلودل. نوموړی د خلق د ډیموکرات ګوند د پرچم څانګې له مشرانو څخه و او د قبایلو سرحدونو د چارو د وزارت سربېره په یو شمېر لوړو دولتي پوسټونو کار کړی دی. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي د سلیمان لایق فرهنګي او ادبي هڅې د پر سیاسي هڅو غالب دي او خلک نوموړی ډیر دی یو یاد شاعر او لیکوال په توګه پیژني. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا د آسیا تر اوسترالیا میر
ما
ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
درنو دوستانو تاسو زموږه نیم ساعته خبری مجلې ته غوښیې څو شیبي ورسته تاسو لک تر لګه دوه درې ټلیفونونه امر اخلو ک وکول شي په دې راته وغږیږي چې تاسو په سیمه کې اوربن تر کومه هدا پورې عملي شوی او آیا دا اختر چې په اوربند کې و تاسو له پخانیو اخترونو سره توپیر درلود کنه شمیرې در تسر لوس نه وایم 0 وزره یعنی 0 و 3 0 څلورتیا شپاگ شل بلش میره ده داخلی سفر وسوا وویشت دری چلویخت یو شپیتا چوشی بی ورست استاسو تلیفونونو تا پتامیو را اخلو بی وس یوا نریوالا مسلا را اخلو. دا امریکا دا استناف فدرالی محکمی دا حق چچنی ایول اصل امریکایی چی پا متحده ایالاتونو که پا تروریستی حملو محکوم شوید دا ادام سزارات کرا محکمی امر کرده چی محکوم دی بیا محکیم شی. اسمت ساروان پر تفصیل لری.
امریکا د استناف فدرالي محکمه د یو چشنیول اصل امریکایي د اعدام سزا رات کړ. جوهر چارنایف د باستن شار د 2014 میلادي کال د بمی حمله په خاطر په اعدام محکوم شوی و. په باستن کې د استناف محکمه پرون جمعه د دې لپاره چې چارنایف د هغه جرم په خاطر چې کړی دی څه سزا وویني د نوې محاکمه امر وکړ. د باستن لپیشه دو کال وروسته په 2015 میلادي کال فدرالي محکمه چارنایف په اعدام محکوم کړ. چارنایف او مشرور د 2014 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه د باستن د ځغاستي د سیالۍ د پایته رسیدو ځای ته نږدې د دو بمونو په وسیله چې له بخار دیګ څخه جوړ شوی وو برید وکړ. په دې پیښه کې درې تنه ووژل شول او تر 216 ډیر نور ژوبل شول. د دورور تامرلان تارنایف له پیښې څو ورځې وروسته له پولیسو سره په وسلواله نښته کې ووژل شو. د باستن د استناف په محکمه کې د منصفه هیئت درې قاضیانو خپله پریکړه شپږ میاشتې وروسته له دې صادره کړه چې پر قضیې قاضیانو بحثونه واورېدل. د 2013 میلادي کال په دسمبر کې د سارنایف مدافع وکیلانو وویل چې د دوی موکل بیا په همغه ښار کې چې تروریستي حمله پکې شوې وه د منصفانه محاکمې توقع نشي لرلی.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو لکه مخکې مو چې ویل تاسو کولی شئ موږ ته په 0 و 23 او همدارنګه 0 و 43 شمیرو باندې زنګ ووهئ او دا راته ووایئ چې ستاسو په سیمه کې اوربند څومره مراعت شوی او دا اختر که په اوربند کې تیر شوی وي ستاسو له نورو اخترونو سره یې څه توپیر درلود. یوازې د ګوتو په شمیر څو همکاران راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ او دا راته ووایئ چې په سیمه کې مو اوربند مراعت شوی که نه.
محترمه، تاسو ته
د
اور دین کو تکات کون کو ته دفتر مبارک وړاندې کوم د شیر فلمن نن البته لقبل امریکن ولیدا
ستړی مشی غږ مخبری کی
مننه کوم واکیان چې د اوربان ته موږ خوشاله یو او مکه له اوربانه چې د نور خپل خواني حتی به ویر موجود و هغه موجود و تاسو موجود و ولی دا کوم مختر کې اوربان شوه دا اول چې دا وزین دي چې اوربان نور ولا ول کې د موږ یو څه دي چې وی دي بدون تاش بدون دی ویری ته ټول خلک دالمن اکثر ډېر خوشاله دالمن دي نشه باندې په جلا باندې کوم مته چې شه دا د تلیفون نه مله باندې غوانانه ټول پرتار کې نیولې جاو ماشومان به شاید هم شوی دي ته موږ ډېر خپه
ډېر سيته مننه کوله تاسو نه کورمو ودان یو بل اوریدون کې راخلو. مهرباني وکړئ سو کول کوم ځای خبرې کوي دی اوریدون کی ټلیفون قطع شو. دلته څو اس ام اسونه هم راغلی دی. یو اوریدون کی د پکتیا دی او نه یو پیغام راستولی دی. دی وایي همکارانو ته د اختر مبارکي وایم او دی وایي چې د اوربند په اړه وایي زه خوشحاله یم چې په ټول افغانستان کې اوربند ټینګ شوی. د خپل نوم محمد یاسین لیکلی دی. بل اوریدونکی را سره د ټلیفون نه په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای؟
سلام علیکم. تاسو د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. ذاکر شیخ د کونړ له مرکز اسد آباد.
ذاکر شیخ ستړی مشي غږ مخبریږي. زموږ له خوا هم سلام او د اختر مبارکي ومنئ. مهرباني وکړئ.
مننه. خیر اوسې. تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې دا اختر مو د نورو سره څه توپیر لري اوربند ټینګ دی که نه. دلته خو د خدای په فضل سره لا تر اوسه هېڅ داسې کومه بد امنیتي پېښه نه ده شوې د اختر په ورځو کې اوربند ټینګ دی او سبن چې اوربند یې سوله یې امن یې نو که اختر یو که اختر نه وي خو د جنګ په نسبت دغه ورځې د سولې او د امن ورځې په خپله یو اختر دی او خلک ډېر خوشحاله دي چې د سولې او امن په فضا کې جنګ تېروي او خدای دې وکړي چې دغه اوربند د تل لپاره پاتې شي او نور افغانان د دغه جنګونو او جګړو ښکار
مننه کوو. له کونړ څخه ذاکر شیخ بل اوریدونکي ته ورزو د دوی پیغام هم راخلو. بیرته رپورټونو ته راستنېږو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي او دا راته ووایئ چې په سیمه کې مو اوربند ټینګ دی او که نه او اختر مو له پخوانیو سره څه توپیر لري؟
السلام علیکم. صفت الله حسنی له غزنی ولایت څخه. تر دې مهاله خو انشاءالله غزنی کې امن امان د مرکز غزنی کې د سنوي پېښه نه ده شوې. خلک خوشحاله دي نو ما انشاءالله د دایمي صلح راولي الله د دایمي امن راولي. تر دې مهاله خو انشاءالله جدي پېښه نه ده شوې.
ډېره زیاته مننه کوو. تاسو مو خپل نوم څه شی یاد کوو بخیل له غزنی څخه؟ سید صفی الله هاشمی. ډیر زیاته مننه کوله. تاسو نه دی اختر دی تاسو فکر په غزنی کې لنور اخترونو سره هغه چی اوربند پکې نو توپیر درلود دی عام خلکو لپاره؟
توپیر وو بله. خلک داده او خلک طاله او خلک مای لري خدای مهربانه شهر امیر شي امن راشي سول هر شي.
ډیر زیاته مننه کوم تاسو نه قدرمنو دوستانو ستاسو څو پیغامونه مو راوخیستل. بیرته خبري مسلو ترا ګرځو. نور ټلیفون نه دی نن ورځ لپاره دی وخت کمیل کبل نشو راخستلې. زموږ غلا زادې راډیو نوري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هغه چې په خپل موبایل ټلیفونونو کې انټرنیټ لري خامخا د ټیک ټاک اپلیکیشن سره بلد دي. دا اپلیکیشن وړي ویډیوګانې خپروي او افغانان هم پکې فعال دي، خو ممکن دا اپلیکیشن په امریکا کې منل شي. ولی تفصیلي له اسمت ساروان نورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې شای په خپل هیواد کې د ټیک ټاک اپلیکیشن بند کړي. ټیک ټاک یو چینایي اپلیکیشن دی او د لنډو ویډیوګانو په خاطر د ځوانانو په منځ کې شهرت لري. ټرمپ چې په ایر فورس یو الوتکه کې له خبریالانو سره خبرې کولې، د دغه اپلیکیشن د بندولو احتمال مطرح کړ. ټیک ټاک په نړۍ کې شاوخوا 1 میلیارد کاروونکي لري. کارکونکي د ټیک ټاک له اپلیکیشن څخه په استفادې یوازې د 2 ثانیو ویډیوګانې خپرولی شي. یو چینایي شرکت دغه اپلیکیشن خاوند دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی ادارې د راپور پر اساس ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې ویلي وو چې دغه اپلیکیشن په وړاندې چې ممکن د چین د استخباراتو یو وسیله وي، نور انتخابونه په خپل ځای دي. د امریکا حکومت تیر اونۍ د بهرنیو پانګونو کمیټې ته ویلي وو چې د ټیک ټاک د اپلیکیشن په اړه څېړنه وکړي. د چین حکومت د امریکا د اقدام په خبرګون کې واشنگتن په تبعیض تورن کړی دی. د ټیک ټاک شرکت ویلي چې د خپلو کارونکو معلومات د چین له حکومت سره نه شریکوي. د ټیک ټاک د بندولو د احتمال په اړه د امریکا ولسمشر نوې اعلان وروسته لدې وکړ چې د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده. دا ترنګلتیا د سوداګری مالونو د تعارفو د زیاتیدو، د کورونا وایرس د خبرېدو، په هانګ کانګ کې د چین د نوي امنیتي قانون او د ایغور اقلیت د بشري حقونو د سرغړونو په شان مواردو پر سر زیاته شوې ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زرین نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د سنوز مغغله ازادي رادیو ناوړه د کرونا وایرس خبري دا سره لدی چې په درست نړۍ کې د هیوادونو پر اقتصاد اغیز کړي، خو د ټکنالوژي یو شمیر شرکتونو ته بیا ګټه اړولې. د امازون، فیسبوک او اپل په شان شرکتونو د کرونا وایرس تخپریدو په موده کې زیاته وده کړي. اسمت ساروان په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل لري.
د امازون شرکت محصولات د اپریل، می او جون په درو میاشتو کې په سلو کې 40 ډیر پلورل شوی، او په همدې حال کې اپل شرکت وایي چې تر په خوای ډیر موبایل ټلیفونونه او نور وسایل خرڅ شوی دي. د لو پاسفیک وی پانی د راپور لمخې د قرنټین په لړ کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ډیرو خلکو فیسبوک ته مخه کړه. په راپور کې راغلی چې په دې موده کې خلکو د واتس اپ او انستګرام په شان له ټولنیزو شبکو څخه چې دواړه په فیسبوک پورې تړاو لري زیات کار اخیستی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د انستګرام او واتس اپ د کاروونکو شمیر په سلو کې 15 ډیر شوی دی. د لو پاسفیک په راپور کې ویل شوی چې د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو د پرمختګ سبب شوی چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر دغو کمپنیو انتقادونه وکړي. د دوی په باور دا شرکتونه پر مارکیټ لخپل تسلط نه وړه استفاده کوي او دا کار خپل سیالانو ته د اقتصادي تاوان سبب کیږي. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند استازي ډیوډ سیسلین ویلی احتمال شته چې د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو دریزونه لا پیاوړي شي، ځکه چې د په وینا د کورونا وایرس د خپرېدو وضعیت لا هم بحراني دی او ډیر فعالیتونه په انلاین بڼه کیږي. خو د اقتصادي شنونکو لپاره د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو بریاوې د تعجب وړ نه دي، ځکه چې د دوی په وینا دغو شرکتونو د اقتصاد په بحراني حالت کې ښه عمل نه کړی. د امازون شرکت عواید د اپریل، می او جون په میاشتو کې 15 میلیارد او 200 میلیون ډالر وو، چې ویل کیږي په 1949 میلادي کال کې د دې کمپنۍ د جوړېدو له وخته را په دې خوایې ساری نه درلود. او دا په داسې حال کې چې امازون ډېرې پیسې د طبي وسایلو پر رانیولو او په امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر نورو اقداماتو لګولې دي.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسید.